لودین میزبان شماست. لودین صاحب خوش آمدین.
ډیره مننه ښاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشئ. السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومني. په دې خبرونه کې مو دغه خبري کیسې درته راټولې کړې. روسیا وایي د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي.
движение талибан это часть
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. د هواری په پریکړه کې باید د افغانستان ټول سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي.
ملګری ملتونه وایي د وګړو زیاتوالی به د بې وزله افغانانو شمیر زیات کړي. غزنی کې د ازادي راډیو یو راپور د یو شمیر ماشومانو ژوند بدل کړ. له اوږده ځنډ وروسته ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پر اټومي تړون خبرې وکړې. دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلی شي. مخکې لدې چې د او نورو مسلو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کندهار کې د مسافرو پر بس چاودنې څلور تنه وژلې دي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د څلور څلوېښتو بندونو د جوړېدو چارې پیلوي او د ایران او د نړۍ د قدرتونو پر اټومي تړون غونډه ترسره شوه. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پېښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یولس ټپیان دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تیر مازدیګر مهال د خاکې چوپان په سیمه کې د خښ شوي ماین له کبله شوې.
د میوند ولسوالۍ چې د مسافروړونکو پر غټ موټر باندې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مین چاودنه کړې ده، چې په لومړي معلوماتو کې څلور نفره په شهادت ملکي وګړي رسېدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
تر دې چاودنې نږدې یو ساعت مخکې په همدې میوند ولسوالۍ کې د پولیسو هموې ټانګ له یو موټر سره ټکر شو، چې په دې پېښه کې دوه پولیسو وژل شول او شپږ ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د اتلسو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې څرګندوي چې پرون مازدیګر الوتکو د شینډن په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ، چې د دوی د درې قمندانانو مدثر، اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون اتلس تنه ووژل شول او ویشت تنه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو شمېر وسلو او وسایطو د تخریب ادعا هم کړې. طالبانو له دې وړاندې د دفاع وزارت پیل شوو عملیاتو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي که ونه دریږي دوی به په ځوابي اقدام غور وکړي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښت بندونو عملی چارې پیلوي. دا خبره د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وکړه.
په دغه بندونو چې تر شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر زیات لګښت راځي، د یوه نوي میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت بله ولري. د دې تر څنګ به درې سوه شل زره هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه وي. دغه بندونه به دولس سوه میلیونه متر مکعبه اوبه ذخیره کوي.
دا واړه او لوی بندونه د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې جوړیږي. بلورته د افغانستان د فوادامي وزارت وایي چې په لسګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل
نظر به شکایات پیهم اتحادیه های
ترانسپورتي باروړونکو او موټر چلوونکو اتحادیو د بیا بیا شکایتونو له امله د اصلاحاتو د راوړو او له فساد سره د مبارزې په خاطر فوادامي وزارت د حقیقت موندنې یو پلاوی وګماره، چې د دې پلاوي له ارزونې وروسته یو سلواتش پیته کسان لدندو گوش شول.
دا برطرف شوی کسان پر رشوت تورن شوی، همدار از پردوی تور پوری شوی دی چې هغه موټرو ته به اجازه ورکوله چې تر حد زیات بار به ور چې دا کار د زینو لوی لارو د خرابېدو سبب شوی دی. د ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په اړه غونډه وکړه. دا غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې وشوه. تر غونډې وروسته د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته څرګنده کړه چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره یې ګټورې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنګټن کې وویل چې د اتریش په پلازمینه کې غونډه څارله. دا غونډه ګټوره وه او یو ښه ګام و. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. او د ارمنستان یوې میرمنې قاضي د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهرهچیانو د ځپلو له توره بری کړ. په پلازمینه ایروان کې وروسته تر دو کلونو محاکمې میرمن قاضي انا دانیبیکان پرون ده ته وروسته تر دې براعت ورکړ چې د اساسي قانون محکمې له 11 ورځو وروسته هغه ماده باطله کړه چې له مخې یې دا کسان محاکمه کېدل. خو میرمن قاضي دانیبیکان بیا هم دا حکم وکړ چې کوچاریان او د ده د دفتر رئیس ارمین گیفورگیان باید د رشوت په تور محاکمه شي. دوی دا تورنه رد کړې دي. کوچاریان له 1999 کال نه تر 2008 پورې ولسمشر وو. دای په 2013 کال کې له دوو متقاعدو جنرالانو سره په دې توران شو چې د اساسي قانون اصول یې تر پښو لاندې کړي وو. دا تور له هغو اعتراضونو وروسته پر دوی ولګېد چې په 2008 کال کې تر انتخاباتو وروسته مظاهرې وشوې او 8 تنه د دوو پولیسو په ګډون پکې ووژل شول. 68 کلن کوچاریان پر دې ټول لګېدلي تورونه بې بنسټه بولي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې له پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. سرګی لاوروف چې تر دې مخکې هند ته تللی و وایي د افغانستان په اړه هره پریکړه کې باید طالبان شامل وي. له لاوروف سره د خبرو پر مهال هندي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړي. د موضوع تفصیل احمد شیبه راوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې له نوي ډیلي اسلام آباد ته مخه کړه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د هند پر امنیت اغیز کوي. سرګی لاوروف د یوه 14 کسیز پلاوي په مشرۍ پرون له هند څخه پاکستان ته ولاړ. دا په تیرو 9 کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې د بهرنیو چارو یو وزیر پاکستان ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د لاوروف د اسلام آباد د سفر په اړه ویلي دي چې هدف یې د افغانستان وضعیت ته د دواړو هیوادو ګډه اندېښنه ده. لاوروف پرون په نوي ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې پر داسې سولې ټینګار وکړ چې ټول افغانان پکې وي.
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یوه برخه ده. نو د افغان مسلې د هواري په پریکړه کې باید د افغانستان ټولې سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شاملې وي، که نه ثبات نه شي راتلی. دا ډول پریکړه باید د سیاسي، قومي او مذهبي توازن پر بنسټ وي چې په حکومت کې ټول خپل استازیتوب ولري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره موافقه وکړه چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي په منظم ډول په ارتباط کې وي. اس جی شانکر بیا د نوې ډیلي اندېښنې ته په اشاره سره سیاسي حل لاره د ډیموکراتیک افغانستان په معنا بیان کړه.
فور انډیا واټ هپنز ان افغانستان امپاکټس اټس سکیورټی ډایرکټلی.
د هند لپاره چې په افغانستان کې پیښیږي په مستقیم ډول د هند پر امنیت تاثیر کوي. ما خپل نظر شریک کړ چې هلته د هغه هیواد دننه او شاوخوا پایدار سوله د ټولو په ګټه ده. د سولې بهیر باید پر دې اساسي اصولو ولاړ وي چې موږ ټول یې تاییدوو او سیاسي حل لاره د خپلواک، حاکم، متحد او ډیموکراتیک افغانستان په معنا ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه په داسې وخت کې پاکستان ته تللی دی چې د مې لومړۍ نیټې ته څه باندې 3 اونۍ پاتې دي. دا هغه ورځ ده چې د امریکا پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې تر دې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو اسوشیټیډ پریس اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستي څرګندوي چې متحد ایالاتونه غواړي له 3 تر 6 میاشتو پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موده تمدید کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په یو راپور کې ویلي چې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به تر راتلونکي 2040 کال پورې د افغانستان او بیا سلنه خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې راولي. دغه سازمان د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل دغه راپور کې د دغه هیواد د اقتصاد راتلونکی د سولې له بهیر او کورونا سره تړلی بللی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ راتلونکی ستونزمن بللی دی. دغه سازمان د افغانستان اقتصادي کلنی وضعیت له لنډمهاله ستونزو تیریدل او د افغانستان اوږدمهاله اهداف ته رسیدل تر سرلیک لاندې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ د کمښت لاملونو ته اشاره کړې ده. د دغه راپور له مخې که څه هم د افغانستان لپاره ګڼ فرصتونه سته، خو دغو فرصتونو ته د رسیدو یوازینی شرط سولې ته رسیدل دي. دغه راپور کې راغلي چې د جګړو او نښتو پراختیا د اقتصادي پرمختګ مخه پڅوي، خو د دغه راپور د لیکوالانو په خبره که سوله هم وسي، افغانستان به بیا هم له دوامداره وچکالیو، سیلابونو او زلزلو سره مخ وي او د افغانانو په ژوند به ژور اغیز ولري. په راپور کې ټینګار شوی چې د کرونا ویروس په خپرېدو ستونزې لا زیاتې سوي او کیدای سي تیرې لاسته راوړنې هم وګواښي، پرمختګ په ټپه ودروي او راتلونکی لرلید هم تیاره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پراختیايي پروګرام اټکل کړی چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د دوامدارې سولې په صورت کې د افغانستان ناخالص تولیدات 80% لوړ سي او په دې سره به د پراختیايي او ټولنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د دولت له بودجې سره مرسته وسي. مرخوا په دغه راپور کې په تیرو لسو کلونو کې د افغان سولې د بهیر او ښې حکومتولۍ د نه پرمختګ په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویلي دي چې د نفوس د زیاتوالي او د اقتصادي پرمختګ کمښت کچې ته په کتو په 2040 کال کې به د افغانستان کلنی عواید د تیر 2019 کال په پرتله 10% کم وي او په پایله کې به یې د بېوزلۍ کچه 80% لوړه سي. راپور زیاتوي چې د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو د هغو کسانو شمیر چې د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري د 2021 کال تر پایه به 13 میلیون کسانو ته ورسیږي. د دغه راپور لیکوال ظفیر تازاناتوس وایي چې ناامني په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراختیا او اقتصادي پرمختګ د مخنیوي یو لوی لامل دی.
په افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې ډېرې ستونزې د ښې حکومتولۍ په وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. دا تر ډېره په بهرنیو مرستو پورې تړلې مسله هم ده. یو شمېر بهرنۍ مرستې مشخصې شوي چې له هېواده بهر وتلي. دغه شان په هېواد کې دننه هم په سم ډول نه دي مصرف شوي. له بده مرغه افغانستان د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړۍ په تر ټولو ټیټې کچې کې دی، نو ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. دا ټولې ستونزې د دې لامل شوي چې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په افغانستان کې د وګړو پراختیا نسبتا تیزه ده.
د راپور لیکوال اټکل کوي چې کچېرې هممهاله سوداګریزه فضا او پانګونه خسي، پورونو ته لاسرسی پیدا سي، د سوداګریزو فعالیتونو لګښتونه کم سي، کرنه خسي او ورسره حکومتولي هم پیاوړې سي، تر 2030 کال پورې به کورنۍ ناخالص تولید د عادي حالت په پرتله 40% زیات سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورځو څو ولایتي راپورونو ته. په پکتیا کې د دو چک ډیمونو یا بندونو د بشپړېدو پروژې 1.5 هکتار ځمکه خړوبوي. د پکتیا ځایي چارواکي وایي په دې پروژو نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د اوبو د چارو د تنظیم ادارې لخوا ورکول کیږي. دغه پروژې په ظاهره وړې ښکاري، خو چارواکي وایي چې دا هم د ځمکو له خړوبولو سره مرسته کوي او هم تر ځمکو لاندې اوبو په زیرمه کولو کې مؤثرې تمامېږي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
په پکتیا کې د 15.9 میلیونه افغانیو په لګښت د چراغ جبري او د تیرې کوتل په نومونو د 2 چک ډمونو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والي محمد حلیم فیدی وایي د چک ډمونو په بشپړېدو سره به د موسمي سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوی وشي او ترڅنګ به د اوبو د مدیریت، د کرنیزو ځمکو د خړوبېدا او د ځمکې لاندې د اوبو سطح لوړ شي. دی وایي دواړه چک ډمونه به 1.5 هکتار ځمکه خړوبه کړي.
د دوغو چیک ډیمونو اصلي هدف او بو ذخیره کول د زمکو خړوبول او همدارنګه د اوبو مدیریت دی. د دوغو دواړو چیک ډیمونو نه تقریبا 1.5 هکتار زمکه خړوبوي او تر 14,000 متر مکعب اوبو ذخیره کوي.
د پکتیا اوسیدونکو له ځای چارواکو غواړي چې ورته پروژې د پکتیا په هغو ولسوالیو کې هم پلي کړي چیرې چې کرنیز ځمکې زیاتې دي او ګڼ خلک یې په کرنه بوخت دي. د پکتیا یو تن قومي مشر صادق رباتی وایي
پکتیا کې لکه په ځینو ولسوالیو کې مخېلو کې د ازازوی طرف کې په نورو ولسوالیو کې او مرکز کې مثال تیرا رباط دو سیمو کې اوبه پریمانه دي خو دولت دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره زراعت باندې ضرورت ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړی سخی جان وفایر وای د داسې پروژو ملاتړ کوي چې لیبه خو اوبه مهربي او له بلې خوا کرنه پیاوړي کوي او د بزګرانو په ژوند مثبت اغېز څرګندوي.
هغه اوبو سې په کومو ولایتونو کې دي په خپلو سیمو کې مهار سي لکه دغه چک ډیمونه سي جوړ سوي دي او د دې برنامې ملاتړ یې ولسونه او هیوادوال ټول کوي. ولې سې کله د موږ زراعت په مخه لاړ سي د موږ هیواد په مخه.
په پکتیا کې د دغو دوو پروژو پرانیسته په داسې مهال کېږي چې سخت کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې ډیره کمه واوره وشوه چې له امله یې د بزګرانو او بڼ لرونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ارزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو ویره لري چې کده سولې او اوربان خبرې بریالي نشي په دغه ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاس ته ولويږي. دوی له حکومت غواړي چې د غزنی امنیت او د خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. بل ورته د غزنی ځای چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو د احتمالي پسرلنیو عملیاتو لپاره تدابیر نیولي. تفصیل په دې راپور کې
شایسته خان غزنیوال تقریبا 38 کلن دی. دای په غزنی کې د سولې د ټینګښت په مخه غونډه جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویر لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ او موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاس ته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامراني وایي په غزنی کې د سمیا په سرلنې یو جګړو ویره ده.
غزنی د ماسری په حالت کې ده او غزنی په ډېر بد حالت کې ده. سیاغې نو ولسوالۍ سکتی شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپله غزنی کې اوس هم تر 3 کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تلای ځکه 3 کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ومی غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوې ټاکل سوي امنیه قومندان سره شریکه کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو په رنګ سش کال هم غواړي چې د غزنی پر ډیری سیمو وسلوال بریدونه ترسره کړي. سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولی دی تر څو د هغوی بریدونه ناکام کړو.
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړلو لپاره لکه تیر کال غوندې سږ کال به هم یعنې دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بالمقابل یو منظم پلان له مخې په دوو میاشتو کې موږ ښه امادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د سلني عملاتو په دغه باندې آمادګی لرو کاملا او د غزنی غیرتمن ولس ته مکملا داد ورکو. سکل به دښمن هیڅ نه و پلانونه به تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅې روانې دي. دوی وایي که په افغانستان کې د سولې وروستي مذاکرات بریالي نه سي یا اوربند ته لار هواره نه سي او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي، نو دوی به یې پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي.
په غزنی کې پاتکیږو، خو دا ځل درته د پرمختګ او پوهنې یوه کیسه. د ازادي راډیو یو راپور په غزنی کې د زده کړو په برخه کې د لسګونه ماشومانو او یتیمو خواریکښو ژوند بدل کړ. عزیز الله قادری دغو ماشومانو ته د سړک پر سر د زده کړې ورکولو زمینې برابرې کړې چې وروسته ورته ښوونځی هم جوړ شو. تفصیل په دې راپور کې.
نور محمد به هر ورځ مازدیګر مهال د بوټونو د رنګ کڅوړه پر شا په خیرنو او رنګ جامو د سړک پر سر ښوونځي ته د زده کړو کولو په مخه راتله، خو نن داسې نه دی. نور محمد نن د ښوونځي په ځانګړي یونیفورم کې یو رنګین او کانکریټي تعمیر ته راغی. دلته هر څه بدل سوي دي. څوکۍ، میزونه، قلمونه، کتابچې، پښتوي سیمپونه او داسې نور هغه څه دي چې نور محمد په خوب هم نه و لیدلي. دی وایي د ورځې بوټونه رنګوي او مازدیګر مهال دغه ښوونځي ته راځي، خو د ازادۍ راډیو راپور یې د زده کړو په ژوند کې بدلون راوست. عزیز الله قادری کال وړاندې له ښاره تقریبا شل ماشومان راټول او لومړی یې ورته په یو پارک کې زده کړې پیل کړې، خو له څه مودې وروسته د پارک مالک قادری له خپلو بېوزلو شاګردانو سره له پارک پسې واخیست. وروسته یې په ثقافت سړک ورته زده کړې پیل کړې چې هره ورځ به د باد، باران، دوړو او لمر له امله له ستونزو سره مخ و. ښاغلی قادری وایي کله چې ازادۍ راډیو یې پر یادو ستونزو راپور وکړ، نو یو چا ورته د مرستې لاس ور اوږد کړ. د ښوونځي د تعمیر، د ښوونکو د ماشونو، کتابونو، کتابچو او نورو اړینو شیانو تر څنګ ماشومانو ته د نغدي معاش مرسته یې ورسره پیل کړه. دا و چې د دوشنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د قادری څراغ ښوونځي د تعمیر پرانیسته وسوه. عزیز الله وایي په دغه ښوونځي کې یو سلو شل تنه هغه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې ډیری برخه یې یتیمان دي، کډوال دي او یا هم پلرنه یې په نشو روږدي دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راځي. ښاغلی قادری وایي له دغه ښوونځي سره د جرمني په هامبورګ ښار کې د نو نیم فاونډیشن په نوم یوې ټولنې مالي مرسته پیل کړې ده. قادری وایي د یاد فاونډیشن له لورې په میاشت کې هر ماشوم ته 1500 افغانۍ معاش هم ورکول کېږي.
موږ د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوو چې زموږ رپورټ یې شیر کړ او بیا د هغه دوم قدم کې چې منندوی مرنه نو نیم فاونډیشن چې دوی له دغه ادرسه موږ ته د کتابو مصارف، د بکسو، د چوکیو، د دغه ساختمان، د دې کور چې موږ نیولی ده، د دې مکتب، د دې رنګونو، د برېښنا، د سیستم د رغولو ټولو کې دوی له موږ سره مرسته کړې او د ښوونځی حمایه کوي.
عزیز الله قادری په هیواد او له هیواد څخه د باندې پرشتمنو خلکو غږ کوي چې دغه ډول مرستې پیل کړي تر څو په هیواد کې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. د نونیم فاونډیشن مرستیال مشر هما عباس وایي په ازادۍ راډیو کې له راپور اورېدو وروسته یې وغوښتل چې له دغه ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا هغه مکتب دی چې موږ د رادیو ازادي د خبرنگارانو په توسط باندې خبر شو چې د واړه اطفال په سړکو باندې درس یا په چمن کې درس وایي او بیا زموږ توجه یې ځان ته راوګرځوله او بیا موږ د مکتب ته اقتصادي کمک وکړي. زحمتونه یې ټول قادری صاحب باسي، اما یونیفورم و بکس مکتب و کتاب و قلم و کتابچه و د تمام شیان او د معلمینو معاش په موږ باندې دی.
اغلی عباس زیاتوي تر ډیره بل دغه شوونځي سره مالی مرسته کوي او په پام کې لري چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ډول شوونځي فعال کړي تر څو یتیم او بېوزله ماشومان له زده کړو برخمن سي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دوی د سروې په اساس تر 1500 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې زیاته برخه یې یتیمان او بېوزله ماشومان دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به نوریاس نوری ته غوښ شو چې د نړۍ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه مقالې لوستي.
ډیفنس پوسټ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز شوې طرحې ته پام مړولی دی. خبرونه لیکي ولسمشر غنی غواړي چې خپله دا طرحه د ترکیې غونډې ته چې دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه وړاندې کړي. دغه طرحه درې مهم ټکي لري: له طالبانو سره یو سیاسي جوړجاړي ته رسېدل، د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د اوربند ټینګښت، او تر وخت مخکې د ولسمشرۍ انتخابات. ډیفنس پوسټ وړاندې لیکي طالبانو تل په انتخاباتو کې چې اکثره یې له درغلۍ یو بې نظمیو او آن له حملو او تاوتریخوالي سره ملو ګډون رد کړی دی. په افغانستان کې د سولې هڅې داسې مهال ګړندی شوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده. د دغه تړون له مخې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ضمانتونو په بدل کې به ټول سرتیري د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له لوجستیکي پلوه دا چاره ګرانه برېښي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې امریکا ته د تلو لپاره د افغان ژباړونکو د ویزې پر ستونزو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې د نجیب امین یار خبرې راخیستې چې درې کاله یې په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی دی. هغه دې ورځپاڼې ته ویلي په 2010 کال کې د ژباړونکو په توګه کار پیل کړ او په هماغه لومړیو کې پوه شو چې د هغه ژباړونکو ځای نیولی چې د طالبانو لخوا وژل شوی و. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه امین یار تالې درلودې چې له 12 میاشتو انتظار وروسته په 2014 کال د امریکا تگزاس ته لاړ شي. په دوام کې لولو چې تر اوسه په زرګونو ژباړونکو او غیر نظامي ټیکاداران چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی بې برخه لیکي. آن یو شمېر له اوو کلونو راهیسې ویزې ته منتظر دي. د ورځپاڼې په لیکنه د براون امریکایي پوهنتون څېړونکو او تحلیلګرانو د دوشنبې په ورځ د بایډن له ادارې وغوښتل چې افغان ژباړونکو ته د ویزې پر صادرولو سره غور وکړي. سټارس اند سټرایپس لیکي له 2009 کال نه د 2019 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې امریکا ته د تلو لپاره له 18,000 زیاتو افغان ژباړونکو ته ویزې صادره شوې دي. خو له کله چې په 2020 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پروګرام له سره غور پیل کړی، د 2019 کال له سپتمبر راهیسې د ویزې شاوخوا 19,000 غوښتنلیکونه ځنډول شوي دي.
وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو له افغانستانه، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د نړۍ د 5 پیاوړو هیوادونو استازو له ایراني چارواکو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په نیت پرون په ویانا کې غونډه وکړه. دا چې بحثونه څه وو په اړه یې پام وکړی د احمد شیبر راپورت.
د ایران د اټومي پروګرام مرکچي عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته د سېشنبې په ورځ وویل چې د اټومي تړون د نورو غړو هیوادو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره خبرې ګټورې وې. په بیانا کې د اټومي انرژۍ په نړیوال سازمان کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف هم د خبرو پیلامه بریالۍ وګڼله. تمه ده چې د دې 15 سره هیوادو استازي د جمعې په ورځ بیا غونډه وکړي. اروپایي ډیپلوماتان د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي او هڅه کوي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ غیر مستقیم خبرو ته لاره هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اشاره کړې دي چې دوی به بیرته دا تړون چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې وتلی و راژوندی کړي. خو د ښاغلي بایدن اداره وایي چې ایران باید لومړی د اټومي تړون شوې ژمنې پر ځای کړي. ایران بیا په ځواب کې د یورانیمو د غني کولو د کچې د لوړولو په شمول له خپلو ژمنو تدریجي پښه شوی دی. تهران وایي واشنګټن له تړونه سرغړونه کړي او بندیزونه یې لګولي دي، نو لومړی ګام باید واشنګټن واخلي. عراقچی د ایران دولتي رسنیو ته ویلي دي تر هر څه مخکې د متحده ایالاتونو د بندیزونو لری کېدل د تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره ډیر ضروري دي، او ایران دې ته چمتو دی چې د بندیزونو تر لری کېدو وروسته رواني هڅې ودروي او د تړون ټول شمنې به بیا پر ځای کړي. تر خبرو مخکې واشنگتن وړاندوینه کړې وه چې دا غونډه به سخته وي. تهران بیا دې غونډې ته نه خوشبیني ښکاره کړې وه او نه هم بدبیني. تر پرونیو خبرو وروسته د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې د روسیې استازي اولیانوف په ټویټر کې ولیکل د متخصصینو په کچه دوه ډلې د بندیزونو د لرې کېدو او اټومي مسایلو لپاره ګمارل شوي دي، څو واشنگتن او تهران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره یو لړ ځانګړي اقدامات ترسره کړي. د روسیې استازي په یو بل ټویټ کې دا هم لیکلي دي چې د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره څه وخت ته اړتیا شته، خو ده څرګنده کړې ده چې په دې وخت څوک نه پوهیږي.
له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پېښه کې چې پرون مازدیګر شوې، لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې څرګنده کړي چې پرون مازدیګر الوتکو د شیندان په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د دریو قمندانانو مدثر، اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون د دوی 13 تنه وژل شول. طالبانو لا د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښتو بندونو عملي چارې پیلوي. دا بندونه به د افغانستان په 21 ولایتونو کې جوړ شي. د افغانستان فوایدامي وزارت په لزګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستیال ویاند اشرف حقشناس ترون ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو کسانو د بډو اخیستلو تورونه دي. د ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په پار پرون په ویانا کې غونډه وکړه. او د ارمنستان یو قاضي د دغه هیواد په خوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره چانو د زپلو لتوره بری کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدغه خبرونه مو چې دلته په لنډی سره واوریدل. زموږ په ویبپاڼه کې په تفصیل اوریدلی او لوستلی شئ پاتې ده ازادي راډیو .com. وړاندې درته 19 پروګرام ازادي واوریدونکو لرو، خو تر مخکې یو دوه نورې مسلې. د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه د کونړ ناړی ولسوالۍ ته کډه شوي کورنۍ وایي په مرستو کې نورستان او کونړ دواړه له پامه غورځول شوي دي. دوی شکایت لري چې د سرپناه او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ څخه راکډه شوې کورنۍ وایي چې په خپلو سیمو کې د شته نامنیو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته راکډه شوې دي. ذبیح الله د کامدیش ولسوالۍ د منډګل اوسیدونکی دی. وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل ډک کورونه پرېږدي او ناړۍ ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړۍ او د بریکوټ او د دوکانان د داتېن په واسطه مهاجرین پکې پاتې دي. دا درې کاله کې چې څوک چې پرون راغلي دي، څوک پر پرون راغلي دي، هغه چې څنګه چې سره موږ نظر ته مخامخ کړو، دا چې هغه لږ څه پروت دی چې لالهان نه د نورستان څخه د لون ته پوسټ او نه د پونر د هر مونږ ته پوسټ. په دې وروسته دې کار کې
محمد ابراهیم په کامدیش کې د محلي پولیسو سرتیری وو. اوس له دندې ګوښه شوی. وایي د دندې پر مهال یې وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته وویل د وسلوالو طالبانو له ویرې یې کډه پر سر او کونړ ته راغې. هر څه ترې پاتې شول. د کډوالۍ له ستونزو ډک ژوند ترې لاره ورکه کړې ده. نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپل کورونو ته ستنیدای شي. د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستې کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستې ترسره کړي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر عبدالرشید صافی آزادی راډیو ته وویل دوی ته چې هر کډوال اریزی راوړي ورته یې ځانونه رسولي او کومک ورسره کړی دی.
چاګه د کام دیش ولسوالی د نورستان ولایت نور ولسوالی دی او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر سره کډه شوې دي او هغه خپل رئیس د مهاجرون ریاست په خپل وسر راوړي دي. ټول سر کومکونه شوې دي د نغدو پیسو کوم خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد. هغه مهاجرین چې په نړۍ ولسوالی کې پراته دي یاري شوې نه دي منته دوی د ماغ مربوطه ولسوالی ته آریش کم چپاتی نه وی راوتی میش دوه میش کیږي دغه طریقه د خپل رئیس موږ تر مکتوبې د ولسوالی د تاریخ راوړي چې موږ په خپل وسر راځي.
د نورستان په کامدیش برګی مټال او نور سیمو کې د شته غواخونو او نامنی علامل په زرګونو کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړی شوې دي. څوک د نورستان مرکز پارون تتللی څوک کونړ او د چاچی وس کې د جلال آباد او کابل ته ځانونه رسوبلی چې د دوی په خبره ډیرې بیروزګار دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري.
پرون د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ وه. بیلابیل ورزشونه چې په افغانستان کې زیات شمیر مینوال لري د مسولینو په وینا د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول بلل کیږي. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی. دا راپور واوره یا ورپسې هم اونیس پروګرام آزادۍ یو اوریدونکي مهیره وي.
شور او زوګ غن دې خټول د یوی بریا لپاره چوي وهي. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلای شو له هر سیمه راغلي نندارچان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته ژبه قوم او مذهب مهم نه دي بلکې یوازې همدا غوړي چې افغانستان بریالی شي. دا ډیره پخوانی کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12مه شپه ده. د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دی. هوتک بریالی کیږي او افغان نندرچان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چغې وهي. دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنیو لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نورو لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزیږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسی سیال په وړاندې سیالي کوم. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوښي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل
ملی وحدت اصلی سمبول ده. په ټولو ملکونو کې چې وګورئ په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده خو په کومه ورځ د مډال راوړلو پښتنو هزاره ازبک او تاجک ټول ورونو د افغان په صفت باندې د غیر څخه ملاتړ وکړو او په غیر په خوشحالیو کې ځان په غیر کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت ملی اصلي او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولای شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
ښاغلی پوپلزی وایي په وروستیو کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړی او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي بلکې دا هیواد یې د نړۍ له بېلابېلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ښایي ښه بېلګه وي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بېلابېلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو. سږ کال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره هم لوبې ترسره کوو او همداسې د طویل سمه چې د نور لوبل لپاره هم خپل پلان چمتو کړی دی.
دی وايي د دې تر اتسنګ په کور دننه پر روان کال کې د سیالیو تر اتسنګ یو شمیر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ ترڅنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوی. د فوټبال غوره لیګ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیګ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش دی چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کیدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالی او د قومونو د نږدېوالي لپاره یوه مهمه وسیله ده. ورزش دی چې د افغانستان خان زوري نړۍ ته وړاندې کړی. ورزش دی چې د قومونو ترمنځ د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړی. د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهور لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او اغېز زیات دی، باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، خدای وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسئ. د پدې هله یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. پدې اونۍ کې موږ ستاسو ډیر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه دي، نو غواړم همداسې له تبصرې پرته پرله پسې درته خبره کوم څو دغه ستاسو پیغامونه تر مسؤلینو پورې ورسیږي. هله د شاغوی هم واوري او د حل لارې ته یې توجه وکړي. نور مو وخت نن سم ورزود زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګټه سره اورو او ورپسې به همداسي د خبرونی تر پای پورې پیغامونه سره اورو.
بل حایتم زابل ولایت شمشان زابل ولایت نه د پیغام د څه زموږ د انځر کې په څیر نه دی شاید کوم کومي وي چې کېږي جوړي شي. نو موږ توای چې نه پاسپورت موږ سره جوړي نه نه یې زابل دلګي د پر یو پاسپورت باندې تقریباً
السلام علیکم. روغ پیغام روزانہ ہلمند کندہار پلار کی ڈیر مشکلات مستہ خصوص بیا دد ہلمند دلاری پولیس چپر ار صاحب پیسی ٹولی ہر ذائقہ خلق دیری ہر ذائقہ خلق سے تکلیف ہو رکی بدبختی کی بس لکھوں پیغام نہ شرکی و سلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نوریم هلمند ولایت مدایو لطالی چنجر رسمی میڈیکل سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو بولسوالی کې چنجر رسمی کې موږ مقصد جوړو نو د ډیر وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ د امرونه راکو چې بیا موږ مکتبونه کابل ته استولې دي. تا نه غلي دې بیس کیمرا او دا شانس ټول معنا موږ تاکسین دی چې تاکسین دې بیس کې واخی هغه مو راستولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دی نو ست دوستان په نو سیمپل هم سره کړی دي. اغه موږ د پاره فایټ لیک مشمان ګریدي ام انجینر ګریدي دي مال کان دي
نو موږ غواړو چې دغه زموږ سره دغه همکاري وشي. دلته موږ چې اته غواړو هغه موږ ته پیسې راکړي، ایمان هلته ټول غفلت روان دی. نو موږ ازادي راډیو دغه هیله کوو چې زموږ دغه وینا دي تر چارواکو پورې ورسوي، تر نورو چارواکو دي ورسوي، او دغه همکاري د سر کې زموږ پیغام نشر کړي خلک یې واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د بدرس بلنګ غات ما لیک نه ولې ده یم نور غان نه زم یو نو څو چرته خدا غواړم چې دا نو د بلنګ غات سره کوم ډیر خراب دار روان کنه.
نو دروازګان راته جهراوت ورسوالي صاحب خان دا پیغام تاسو پرې ده. نو دروازګان راته جهراوت ورسوالي سره چې کوم مرستې کوي هغه د بجا طالبان ولاسته مسکنان.
السلام علیکم. عبدالرحمن زغبل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. د ازادي راډیو د کارکوونکو او ورونکو ته سلامونه. زموږ د لوړو زده کړو د وزارت خدا غوښتنه ده چې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه د خبرې غوښتنه کوو. یو غوښتنه دا ده چې اسناد مو تر اوسه نه دي راغلي، په شپږ نیوي کې موږ کار وکړو. او بل غوښتنه مې دا ده چې په زابل کې د زابل په پوهنتون کې باید موږ ته د شریعت په پوهنځي زیات کې ترڅو موږ د خپلې زده کړې کامل کو او سر ته ورسوو. موږ نه شو کولای چې نورو ولایاتو ولاړ شو، ټول اقتصادي مشکلات لرو. په نورو ولایاتو کې موږ دغه زده کړې سر ته نه شو رسولای. نو که موږ دغه د شریعت په پوهنځي په زابل کې راته پاله کړه، دا به تاسو یو غټه مهرباني وي د زابل ولایت لپاره. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه سراغه ما زه شایسته هلمند سمې اړیکې نیولې ده. دا د سنگین خدیجه وروره مسته دا تاسو کار نه کوي، نو الله واسه او راس کار کوي، واس کار نه کوي، واس ساتي نه نه ټیم کار نه کوي. سر موږ دا هله ده چې دا خدیجه مسته ده پول کار شروع کی او کار وکي مر ډیر وسره پازاب زما دا پیغام تر ټولو مشرانو په سوره شي زمانا دا پسنګین کې دا خدای ته ولاړه دا یې نو کوئی زوره ونه شي دا نه ټیم کار نه کړي او نور خدای دې مستزل ته پاله شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله زه چې جوړ او مزه زما پیغام دا دې وره چې دا د غریش په کم د امبال باندې تر دې چې په یو څوک دی یا ما خواته سفر کړی دا کوم اسکار چې دی د غارونو په کې خلک راځي اور په جنیا کې خلک ته ضرور کی پر دې لار باندې ملکان دي په تکلیف او ډیر آزاد دي. دا خو څه طالبانو د لاس څخه څوک نه ستل شي د امبران تر خراب کړی دي هر کمبر کین دي مینو نه دي او د بل خوا څخه حکومت دي چارواکي هم تکلیف یې جوړ کړی دي چې په دې نمبر باندې کوم څوک دې تر ګریشه پورې په دومره تکلیف دي کینی د سوان تاسو باور وکړي چې دې څه په تکلیف تر ګریشه پورې څوک دې د خپل ژوند د آن نو امید چې تاسو کې نو ژوند دی. ما دا په غاندې لو په چا ته باندې دا په غاندې ورسوي چې دا اسکر دی واري یا د نور ولي او یا دغه اسکر نو کې اصلاح شي. نو زموږ دا پیغام دی وسلام په احترام.
زه عمر کوچی د کندهار خبره کوم. نو هله وار زول ورو دا سخت وشکالی د کسش کال ته د مرته د سلویش کال زمانه په یاد کیږي. نو زه هله وار زول ورو چې د مالداران سره کومک وکول شي د مالداران شتمنی ټول خلاصي شي په دې سخت کال وشکالی کې. نو موږ د ټول مشران او د ټول نړۍ په هله کو چې موږ سره همکاري د کوچانو سره وکړي چې اشرف غنی صاحب کوچیان د زراعت د افغانستان د حکومت سره وکړي دا سخت وشکالي په دلویش کار زموږ نه پیاټ کیږي چې دا مالو دونه تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم. ما زغیر ازادی را دوه کارکوونکي پردم کې جوړ شوی زغیر یلمند ولایت
د ګریشت ولسوالۍ د مجر بازار سیمه ته خبره درته کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مجرونو سره ډېر کومکونه کوي. موږ تقریبا 1000 کوره یا 1500 کوره زیاتو کم د مجر بازار په سیمه کې پراته یو، او دغه نه چې د 15 کاله 6 کاله څوک د سرپل ولایت یو، څوک د بادغیس ولایت یو، څوک د فاریاب ولایت یو. په دا 15 کاله 6 کاله نه ولسوالۍ، نه قومندانۍ، نه په موږ ته د یوې روپۍ کومک کړی دی، او یو ملک مځکه نه لرو. دغه زما زر دی د کوچ اواق پورې ورسېدي چې دغه ماجر چې دلته پراته یي دولت اعلان کوي چې موږ داسې کومکونه کړي. دا ملي سرخان راغلی قسم یې دي په خدای کې په ګر ولسوالۍ کې د 6 سره د یو روپۍ کومک کړی. دا څنګه دولت چې او موږ ماجر یو نو کوي بازار مو دولت د ماجر بازار په سیمې دولت راغلی لوډی راوس پاکې اوار کې د خاورو سره یک چل کوي. اوس ټول ماجر تر خاورو سره د تر چل یک نه دکان لري نه بازار لري، او دوی هم دغه سناری وایي چې داسې کومکونه راغله، داسې مرستې راغلې، داسې مرستې ورکړي. دغه ماجر چې د سپین ماچت په سیمه کې دی، د ماجر بازار په سیمه کې دی، دولت مهرباني وکړي چې په 15 کاله په 10 کاله د 1 روپۍ د 1 ګولۍ ګوډۍ کومک کړی او مرسته کړی. یا ګر شاهدي دي وکړي چې یو جرم ځکه دوله ده، یو سره 6 متره په 15 لک روپۍ رانیولی، هغه خاورې وخوري که ماجر دغه څه شی وخوري. دغه دولت دې زموږ دغه پیغام ورسوي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
دار ولایتن څنګه ماده اوریدم کوم چې سلامونه وایم کوم دوم دا هله ورزولر کوم دا کو چانه زمبست یو نمان یو چې تر سکرو نمبرونه یو چې هغه مخه څه وکړي چې موږ دا هله ورزولر د ډاکټر نه یو چې دا اوس دا خلک ډېر خراب شي وو خو ته د لوی سره نه کاواله نمان یو چې تر هغه مخه څه وکړي.
ورته حکومت پرو چاواز په خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیمه کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي زموږ ډېر ډېر اوبو راکړلی بر اول. السلام علیکم د ردو ازادي ردو کارکوونکو اورېدونکو چې زما سلامونه ورسېږي. دولت وایي موږ جنګ نه کوو، طالب وایي موږ جنګ نه کوو. شپه ته سهار موټر بمونه چېږي، سړکان دې خرابېږي، دغه لوی توپونه ویښ کېږي، د مسلمانانو کورونه ویجاړو برباد کړي، مسلمانان پر سړکانو او پر منده وځغلي. مرسته خو یې ونه کوي، کومک خو یې ونه کوي. دا ټول ملت دواړه ټکوټ ټکوټ کوي. دغه کوچنۍ کښې تحریر دي، دغه لوی تحریر دي، بمبارونه کوي. زه د پښتسترګو لیدلی حال درته وایم چې نه یو سړی پاتې دی، ټول اعتبار برباد کړه. دا څنګه دومره تحریر دی چې وایي دا هم وایي زه د ملت ته غم یم، هغه هم وایي زه د ملت ته غم یم. درغاز دواړه وایي، نه طالب د حکومت د ملت ته غمه ده، نه دولت د ملت ته غمه ده. دواړه خپل پر چوکۍ جنګېږي، خپل چوکۍ طلبي کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وعلیکم السلام علیکم. سمه سیار زبلانه مولا زبل ولایت څخه اړیکه در سره کوم دی. په دغه شپه ورځ کې بیا د اوازه خپرسته ده چې د پانتونونه یو میاشت رخصتې کېږي، نو موږ له دولت څخه غواړو چې د پانتونو رخصت نیسي، ځکه چې په دې سره د محصلینو زیات وخت ضایع کېږي. او هغه کوم سیستم چې ده هغه د نیټې له لارې څخه داسې موثر نه تمامېږي، نو موږ له دولت څخه غواړو چې پانتونونه ونه تړي، که کوم امنیتي مشکلات یا نورې باید هغه مشکلاتو ته رسېدګي وکړي پر ځای د دې چې پانتونونه رخصت کړي. مننه.
افغان نرزوی د کندهار ولایت ته میوان د مسولین ازادي راډیو ته دغه پیغام رېږدم. دا لکه تېر کال چې سپینې غنم پاکستان ته ډېر زیات روان ول، نو باید چې مسولین کسان د غنمو غم وخوري. تېر کال بارونونه وسوله، بیا هم یو من غنم ته دوه نوي کله په 300 لس پاکستاني کالدار باندې وه. نو سږ کال مشکلي د غنم زیات مرضونه کړي دي، باید چې هم دغه غنم نورې هېوادونو ته صادر نه شي، یوازې په افغانستان کښې د یوه ولایت نه بل ولایت ته انتقال شي. نو بیا به غریبي او غربت یې سر کم شي په افغانستان کښې.
بلې السلام علیکم. همتشي ارزبلی یم له زابل ولایت څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. د زابل ولایت د شینکۍ په ولسوالۍ کښې مخکې یوه مخابراتي شبکه فعاله وه چې هغه افغانستان وه. هغه هم څه مده وړاندې یوه هفته ورځې مخکې طالبانو له خوا څخه پټا وسوله او له منځه یوړل سوله. خلک اوس د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له دولت څخه غواړو چې دغه کومه دولتي شبکه چې ده دغه سلام دغه باید هلته په ولسوالۍ کښې فعاله کړي چې د خلکو دغه مشکلات او ستونزو ته تر یو حاله پورې رسېدګي سوي. مننه.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
کنده خر ولایت میوند ولسوالین عبدالنتی افغان دغه پیغام د ازادي راډیو پیغام ستون کې ماشین کې ستومه دا چې شش کال بارانونه نه وچکلی و غنم و زیات مرس کړی له وس لپاره دغه کوم غنم چې کړل سوی دی نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې وس له وس څخه نه لا هم پرته مدګي ونیسي غنم په 310 کال دارې باندې په دغه سیمه کې یمن خسي یعنی 2.5 کیلو نو دا کله غنم پخه شي او بیا هم پاکستان ته روان یي هغه مرضونه یې کړي دي نو باره به غنم یو من مثلا 200 کلداري 500 پاکستاني کلدار ته ورسېږي نو موږ د حکومت له کسان او د لوړپوهو د کسان څخه نه غواړو چې دغه مخنیوی د اوس لپاره راوکړي چې غنم بیا نه پاکستان ته ولاړ شي همدلته په افغانستان کې سره یو بل ایالاتو سره ولاړ شي بیا به دومره نه شي ګران او کدا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوی نه اوس نو د غریب خلک بل سخت ستونزه سره مخامخ دي ولې چې وسه یو من غنم په 310 کال لري دي نو هلته به باره 500 کال لري ته ورسېږي شاوخوا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستاسو حاضر مننه موږ ته وخت راکړي اورور ما دا پیغام دی چې کښتونه مو چاله واسو بنست د شتونه وڅو ان هیڅ نه پیل کیږي خلک دل هوځ او څنګه سمرکیږي دا څنګه کار دی څنګه کار دی مالدارانو میږم دې چې دا څنګه د لاسو د لوز د لاس واشتار نه لا پیغام دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زنی تابا چند کریچو د فامیل سختاس سره خبر کو تر کریچو نو فامیل پر کام پر باندې چې دا د اختیار په کام پر باندې د نړۍ مسروانی په مو د خپل دیو د شر څه نه سره دی دا پر مټر باندې باندې د روپی 500 د روپی 500 د مټروانه زیری د پوسټیو دا مستره دا د ټول چارواکو څخه دا پبلرلو ورته وکړه خلک تیر دی او سما
استاسونه هم مننه کورمو ودان چې موږ ته پیغام رسولی وو دا موږ هم په امانت سره درته خبره کړل استاس یو د ټولو دوستانو پیغامونه کته هم زموږ سره ډیر زیات دي نو په دې خاطر چې ټولو ته نوبت ورورسیږي موږ په دې خبرونه کې مرکه نه درلوده نو په نور خبرونه کې به هڅه وکړو چې د همدې ستونزو په تړاو په هر یو باندې جلا جلا مسؤلین راوږو او خبرې ورسره وکړو څو یو حل ورته پیدا شي مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړول او تنظیم کې کومک کوي ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مرسته ولې و تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ساعت 9